السلام علیکم د سهار اته بجې شوې د ازادي رادیو یوې بلې خپرونې ته مو زه عصمت څاروان هرکلی کوم. دا خپرونه چې د طاهر روشن په تخنیکي همکاري وړاندې کیږي لومړی خبرونه لرو. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا یو پلاوی کندهار ته تللی او هلته یې له سیمه ییزو طالب چارواکو سره لیدلی دي. په کندهار کې د طالبانو امنیت قومندانۍ په یوه خبر پاڼه کې په دې اړه ویلي چې د امنیت شورا یاد پلاوی د دوشنبه په ورځ له امنیت قومندان رحیم الله محمود سره د پروژو د تطبیق په برخه کې د همکاري او ځینو نورو مسئلو په اړه خبرې وکړې. له ډیرو جزئیاتو پرته په اعلامیه کې راغلي چې د کندهار امنیت قومندان د ملګرو ملتونو دغه پلاوي ته د بشپړ ملاتړ ډاډ ورکړی دی. په کابل کې د طالبانو مرکزی چارواکو او ملګرو ملتو د دې کتنې په اړه لاسنه دی ویلي، خو مخکې هم په ځینو راپورونو کې ویل شوي وو چې یو ډله بهرني استازي د طالبانو له مشر ملا حبت الله اخونزاده سره د لیدنې لپاره کندهار ته ځي. د افغانستان د ریل لارو ادارې له یوه قزاقستاني شرکت منصور فاتح سره د حیرتان مزار شریف د اوسپنې پټلۍ یا ریل لارې د ساتنې او د انتقالاتو د همکاریو یوه موافقه لاسلیک کړه. دا موافقه پرون په کابل کې لاسلیک شوې او ارزښت یې 8 میلیونه او 35 زره ډالره اټکل شوی دی. بختر خبری آژانس د وسپنې پټلۍ د ادارې د رئیس بختور رحمان شرافت په قول ویلي چې مخکې د حیرتان مزار شریف د وسپنې د پټلۍ د ساتنې، څارنې او انتقالاتو موافقه شاوخوا 15 میلیون ډالره وه. د قزاقستاني شرکت منصور فاتح مرستیال بیسنبای مخانوف په کابل کې د موافقه د لاسلیک په محل شبنه کړی چې د وسپنې پټلۍ افغان انجینرانو او کارګرو ته به مسلکي روزنه هم ورکوي څو په راتلونکي کې د وسپنې پټلۍ ستونزې په خپل حل کړي. د طالبانو د سوداګرۍ او صنعت وزارت وایي په چیرو شپږو میاشتو کې افغانستان ایران ته د 50 میلیون ډالرو صادرات او د څه باندې 350 میلیون ډالرو واردات لرل. دغه وزارت پر اساس ایران ته د افغانستان اکثره صادرات وچه میوه او پنبه ده، خو له ایران څخه د 350 میلیون ډالرو په ارزښت تیل او خوراکي مواد وارد کړي دي. د پاکستان امنیتي ځواکونو په شمالي وزیرستان کې د پاکستانی طالبانو پر پټنځایونو چاپه وهلي او د ډزو په تبادله کې 15 وسلوال طالبان او یو پوځي وژل شوي دي. دا خبر پرون دوشنبه د پاکستان پوز ورکړ. اسوسییټډ پریس خبری آژانس د پاکستانی طالبانو د سرچینو له قوله خبر ورکوي چې د دوی جنگیالیو په دغه برید کې یو پاکستانی سرتیری وژل دی. پاکستانی طالبانو د ور اوشتي مرجوب په اړه سن دی ویلي. پاکستانی طالبانو په ورستیو کې اوربند پایت ورسو او خپل جنگیالیو ته امر وکړ چې په ټول هیواد کې حکومتي ځواکونه پناه کړي. او د متحده عربی اماراتو رئیس پرون په دوحه کې د قطر له امیر سره وکتل. د متحده عربی اماراتو دولتي خبری آژانس وام راپور ورکړی چې د اماراتو د دولت مشر شیخ محمد بن زاید آل نهیان او د قطر د امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی ترمنز په دې کتنه کې د دوه اړخیزو اړیکو او د ورستیو پرمختګونو په اړه خبري وشوه. دا لوبې ځل د چې د عربی متحده اماراتو دولت مشر د دواړو خلیجی هیوادونو ترمنځ د اړیکو له څلور کلن ځنډ وروسته دوحې ته سفر کوي. د قطر او اماراتو اړیکې د 2010 کال له جون د 2021 کال تر جنوري پورې د ډیپلوماټیک لاجې په خاطر پرې وي. قطر ته تر سفر یو ورځ مخکې د اماراتو مشر شیخ محمد بن زاید آل نهیان په ابوظبی کې د طالبانو د حکومت د دفاع سرپرست وزیر مولا محمد یعقوب مجاهد سره وکتل. که څه هم د نړۍ کوم هیواد تر اوسه پورې د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی، خو د عربي نړۍ ځینې هیوادونه له هغې ډلې قطر له طالبانو سره نږدې اړیکې پالي او له کلونو راهیسې په دوحه کې د طالبانو د سیاسي دفتر کوربه دی.
زمو شخله آزادی رادیو اورید. آزادی رادیو خبرونه د سهار له او د ماښام تر او بچو دوام کوي.
د خړو نړیوال پروګرام په افغانستان کې د لوشي پر زیاتېدو اندیشنه شي. خوای
د خړو نړیوال پروګرام د افغانستان او بشپړې نهلي او لوشي ترمنځ یوازنې پاتې دیوال دی.
یوش میر کورنۍ د کور وسایل پلوري رانیون کې وای
ار څوک چې مال ماترولی وای تشبې ماشومان ته شي نه لرم.
د موسیقي نړیوال شورا د افغانستان د موسیقي د ملي انسټیټیوټ د مشر هڅي وستایلې.
ان سچ ا ټراجیک مومنت ان د
پداسې یو غمجن وخت کې زه د موسیقي د نړیوال شورا د حقونو د اټل پتوګه ټاکل شوم.
په اورزګان کې خلک د برښنال پرچاوي شکایت لري.
ډیر وخت کې چې کاته د دولت بند کړي ده.
په خوست کې د پوهنتون فارغان وای کار نشي موندلای.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
اته بجې او شپږ دقیقې شوې. ملګر ملتو د ژمی لپاره لسګونه زره ټنه خوراکي توکي درمل او طبي وسایل د افغانستان بیلابیلو ولسوالیو ته وړي. خلک بیا د ژمی پر رسیدو د خوراکي موادو او سون توکو له کمښته اندېښنه شي او د مرستو د ویش له څرنګوالي هم شکایت لري. د دې موضوع تفصیل صفی الله ستانکزی وړاندې کوي.
د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ اداره او چاوای د ژمي لپاره په واتیا ولسوالیو کې سل زره میټریک ټونه خوراکي توکي او په 300 روغتیایي مرکزونو کې 639 میټریک ټونه درمل او طبي وسایل ځای پر ځای کړي. او چا د شنبه په یو لړ ټویټونه کې زیاته کړي په ژمي کې د واورې د اورښت له امله په زیانګالو سیمو کې د خلکو د مرستې لپاره د پوره ډاډمنېدو په خاطر لا هم 400 میلیون ډالرو ته اړتیا ده. ملګری ملتونه وایي په افغانستان کې د اړو کسانو شمیر میلیونونو ته رسیږي او د ژمي ساړه د دغو کورنیو د ژوند شرایط لا پسې خرابوي. د خوړو نړیوال پروګرام ډبلیو اف پی یو چارواکي فیلیپ کروف ازادي راډیو ته ویلي و چې زیانمنې شوې کورنۍ د ژمي له سختو ستونزو سره مخ دي.
دا مهال په ټول هیواد کې وضعیت ویجاړونکی دی. شاوخوا 40 میلیونه وګړي چې د افغانستان د وګړو نیمایي برخه جوړوي کافی خواړه نه لري. ځانګړي کورنۍ یو بل سخت ژمي ته تر بل هر وخت لږ چمتووالی لري. د خوړو نړیوال پروګرام د افغانستان او بشپړې نهیلۍ او لوږې ترمنځ یوازینی پاتې دیوال دی.
طبیعي پیښو له هغې ډلې سیلابونو او زلزلو مرستو ته د بېوزلو خلکو اړتیا لا پسې شدیده کړې. د پکتیکا ګیان ولسوالۍ چې تیر جون یوې زورورې زلزلې سخت تکان ورکړ او زرګونه کسانو ته مرګ ژوبله ورسېده، دامګړۍ له هغو سیمو ده چې اوسېدونکي خوړو سرپناه او درملو ته سخت اړتیا لري. د ګیان یو اوسېدونکي عبدالحق نوري ازادي راډیو ته وویل
په ګیان ولسوالۍ کې نسبتا واوره ډېره کېږي او هوا هم یخه ده. کچېری نړیوال بنسټونه او حکومت دیګر ولسوالۍ خلکو ته او سیمې ته خاصه توجه ونکړي، خلک به د یو غټ نورین سره مخ وي. د دوی اقتصادي ستونزې هم د پکتیکا د نورو ولسوالۍ په نسبت ډیر خراب دي.
وخت د طالبانو راتک او د تیر کال په دوبی کې افغانستان څخه د نړیوالو ځواکونو له وتلو وروسته دغه هیواد اقتصاد چې پر بهرنیو مرستو متکی و له کړکېټ سره مخ شو. د بشري مرستو ترڅنګ اوس هم هره میاشت لسګونه میلیون ډالر نقدي مرسته کابل ته رسیږي، خو دې سره سره بیا هم بې وزلی او لوګه خلک زوروي.
له بل خوا یو شمېر افغان کورنۍ د بې وزلی له وجې د لومړنیو اړتیاو د پوره کولو په خاطر د کورونو وسایل پلوري. دوی وایي په پلورلو وسایلو یې خواړه او د تودولو وسایل رانیولې دي. په دې اړه د راپورټ غوښونه سي
محمود پروان ولایت کې د شپږ کسیز کورنۍ مشر دی. وای یو کال رئیس وزګار دی او د خپل کورنۍ د خوراکي توکو او نورو اړتیاو پوره کولو لپاره پیسې نه لري. نوموړی له ازادي رادیو سره خبرې کوي وویل د اړتیا له مخې خپل د کور د توکو په پلورلو پایل کړای دی.
زموږ اقتصاد ډیر کمزور دی. ما د کور ټول غالي او لوښي خرڅ کړل او په دې پیسو مو د ژمي لپاره یو څه خوراکي توکي او یو څه د سون توکي واخیستل.
محمود وای دای ارشو خپل د کور توکو په ټیټه بایه وپلوري. ځینې کورنۍ هم وای د پلورلو لپاره څه نه دی پاتې. دغه میرمن چې نه یې غوښتل نوم یې په راپور کې ولیکم، په کابل کې د 15 کسیزې کورنۍ مشري کوي. وای له څو محدودو کور توکو پرته د پلور لپاره نور څه نه دی ور پاتې.
کله ناکله د شتمنو خلکو کورونو ته د جامو د مینځلو لپاره ځم. موږ نور هیڅ نه لرو. یو څو قلمه زاړه د کور توکي پاتې دي، یو زوړ تلویزیون، زوړ یخچال چې څوک په زړو افغانۍ هم نه اخلي.
په ورته وخت کې په کابل کې د زړو توکو د پیرو پلور یو شمېر هټیوال هم تاییدوي چې ځینې خلک د اقتصادي ستونزې او بېوزلۍ له امله خپل د کورونو توکي پر دوی پلوري او ځینې هم له دې امله چې له هېواده وځي. له دې ډلې عبدالمجید په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
دلته خلق چه راضی خلق بیچاره خلق مالون راولی چه دیر مجبوره ای هر سوک چه مال ما تراولی وایزه دا خرس کم چه ما تشبه ماشومان تا سشه نلرم او غوارم چه او سو دوده با واخلم او بیتا چه ده خرسول ده پارا ایت سوک نستا چه سوک با واخلی چه زه خرس کم
دای وایی دا کورنی تر دیر هغشان پلوری چه ده پیرلو وارد ندی او یا هم ده کاراونی وارد ندی خود ارتیا لمخه ده خپل ستونز ده حواره ای لپاره پلج و پیسو خرسوی پا افغانستان که ده طالبان لبیاز لیواکمانی سر هم محالا ده بیکاری او امنیتی ستونز لامالا گنش میر خالگ ده خپلش تمنو خرسلاو او لحواد و تلو تا عرشول او دا کار ده لامال شو چه یوش میر خالگ خپل ده کورونو ده توکو پلورو لتا مخه کری ده نریوال سازمان ده را پورونو لمخه پا افغانستان که ده طالبان لبیاز لیواکمانی دو وروستا د کورنۍ اقتصادي ستونزې ډېرې شوې دي ځینې کورنۍ د ژمي لپاره د خوراکي او سونګ توکي د پیرلو توان هم نه لري که څه هم د طالبانو د حکومت چارواکي په وار وار ویلي د خلکو اقتصادي وضعیت د ښه والي لپاره کار کوي خو لیدل کېږي چې له شاوخوا یو نیم کال وروسته هم د خلکو وضعیت عادي حالت ته نه دی راغلی
آزادی رادیو پر لنډو څپو پر 14.5
19.8
څلورویشت اشاریه اته
او 11.6 مترو اوریدلای ستئ
د اروزګان ولایت اوسیدونکي د برښنا پرچاویو له ستونزو سره مخامخ کړي دي. دوی غوښتنه کوي چې دولت د برښنا ستونزه ژر تر ژر ورته حل کړي. په دغه ولایت کې یوازې ډیزلي برښنا شته چې د دولتي ادارو په ګډون زرګونه خلک هم ورڅخه کار اخلي. په دې اړه نور حال د شریف الله شرافت په راپور کې واوري.
د اروزګان ولایت په مرکز ترینکوټ کې له تیرې شاوخوا یوې نیمې میاشتې راهیسې دولتي برښنا پرې سوې ده چې شاریانه او دولتي کارکونکي له ستونزو سره مخامخ کړي دي. په دغه ولایت کې یوازې ډیزلي برېښنا شتون لري چې د دولتي ادارو په ګډون شاوخوا 3000 کورونه، دوکانونه او دفترونو ته ویشل سوی ده. شپیولا په ترینکوټ ښار کې د خیاطۍ دوکان کوي او په خپل دوکان کې له دولتي برېښنا څخه استفاده کوي، خو له تیرې یوې نیمې میاشتې راهیسې ورباندې برېښنا پرې سوې ده چې د پر کاروبار یې هم منفي اغېزې کړي. دی وایي که څه هم د یادې برېښنا بیه لوړه او په څلورویشت ساعتونو کې یوازې 4 ساعته ورکول کېده، خو بیا یې هم غنیمت ګڼي، ځکه د ده په خبره چې څه اندازه یې ستونزې ورهوارولې.
دا برېښنا خو دا ډېر وخت کېږي چې کته ده، کار نه کوي، دولت بنده کړې ده. نو دا خو موږ ولا دلته دوکانو کې زیات دوکانداران برېښنا ته ضرورت لري، ځکه چې د ضرورت ته مخې دی د شپې، ځکه چې دی د ډېره وخته پورې دالته وي، بیا نور ماشینان دي موږ نو په برېښنا باندې چلو. اوس د دې پر ځای چې موږ جنریټر ورته چلاندو، لګښت د جنریټر د ورکو، خو مخکې داسې معلومېدله چې برېښنا خو زیاته ګرانه وه، پر هغه سربېره باندې موږ ورته مجبور و کارولمو.
په مرکز ترینکوټ ښار کې 1 کیلووات برېښنا شاریانو ته په 30 افغانۍ ورکول کېده او دولتي ادارو ته په 30 افغانۍ ورکول کېده. د اروزګان یو شمیر نور اوسیدونکي هم د ورته ستونزې یادونه کوي او وایي چې د برېښنا پرې کېدو له ګڼو ستونزو سره مخ کړي دي.
وکیل احمد د اروزګان ولایت اوسیدونکي د سابونه د کاروبار کوم ستار د برېښنا سره موږ ډېر په ستونزو کې یو چې اکثره وخت مو کار د دغه سپاتې دا د یو څو وخت کېږي، 3-4 میاشتې وخت کېږي دا برق سره په ستونزو کې دی. موږ ډېر سره په ستونزو کې د دې برقه سره سره وخت زموږ کار د دغه برقه سپاتې.
زما نوم اکبرجان محمدی دی او د اروزګان ولایت مرکز ترینکوټ اوسید. یعنی موږ د برېښنا د برق سره ډېر په ستونزو کې، ځکه چې موږ دا کاروبار کوو. نو هم هغه ګرانه وه چې د تیلو د نشتوالي د امله هغه برق بند و، باید چې موږ د دولت موږ دا خواهش لرو باید چې په هره کمې د برق موږ ته راچیر کړي، ډېر ضرورت موږ ورته لرو.
نوم یې سملان یکسادی د مرکز ترینکوټ اوسیدونکی یم. نو غوښتنه مو دغه ده چې باید دغه د کجکي برېښنا چې ده، ځکه دغه برېښنا اروزګان ته راولي، نو دغه به ډېر شي. ځکه
بلخوا د اروزګان ولایت د برېښنا شرکت مسول ملا سپیولای نام هم ازادي راډیو ته تایید کړی چې د دوی برېښنا پرې سوې ده، خو وایي لامل یې د تیلو نشتوالی دی. انعام زیاتوي چې د تیلو د کمښت ستونزه یوازې په اروزګان کې نه، بلکې د افغانستان په 24 ولایتونو کې موجوده ده، او په خبره یې چې دا ستونزه یې له مرکزي ادارې سره شریکه کړې. د اروزګان ولایت اوسیدونکي پر افغانستان اوسنیو واکمنو ته وړاندیز لري چې د هلمند له کجکي برېښنا څخه ورته برېښنا ورکول سي، ځکه د دې په خبره چې د یاد بند د اوبو زیات زیان هم د اروزګان خلکو ته رسیږي، خو باید د برېښنا هم ورکول سي.
د افغانستان د موسیقي د ملي انسټیټیوټ مشر او بنسټګر ډاکټر احمد ناصر سرمست موسیقي د نړیوال شورا لخوا د موسیقي د حقونو د اتل لقب وګاټه. ډاکټر سرمست په 2013 کال کې د افغانستان د موسیقي د ملي انسټیټیوټ بنسټ کې شو. دغه انسټیټیوټ د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې د افغانستان د اصلي موسیقي لسکونه کنسرتونه ورکړي دي. د دې موضوع نور حال سفی الله ستانک زیو وړاندې کوي.
د موسیقي نړیوال شورا انټرنیشنل میوزیک کونسل پرون په یو اعلامیه کې لټولې نړۍ د موسیقي د حقونو د اعتلانو په توګه د 15 کسانو نمونه اعلان کړل چې په سر کې د ډاکټر احمد ناصر سرمست نوم راغلی. ډاکټر سرمست د افغانستان د موسیقي د ملي انسټیټیوټ مشر او بنسټګر دی. د موسیقي نړیوال شورا چې مرکز یې په پاریس کې دی، د نړۍ په کچه د موسیقي د ارزښت لپاره کار کوي او په څه باندې 1.5 هیوادو کې له موسیقي شاوخوا زرو مرکزونو او بنسټونو سره اړیکې لري. د شورا په اعلامیه کې د افغانستان د موسیقي د ملي انسټیټیوټ مشر او بنسټګر ناصر سرمست هڅې ستایل شوې او دا یادونه شوې چې څنګه په تیرو کلونو کې د افغانستان د موسیقي د ژوندۍ ساتلو لپاره کار وکړ. ډاکټر سرمست د دې لقب د ګټلو په اړه په یو ویډیوي پیغام کې چې د موسیقي نړیوال شورا خبر کړه داسې ویلي:
In such a tragic moment in the history of contemporary Afghanistan.
د افغانستان په معاصر تاریخ کې په داسې یو غمجن وخت کې چې ټول ملت په زور غلی شوی، زه د موسیقي د نړیوال شورا د حقونو د اتل په توګه ټاکل شویم. دا اقدام ډیر مهم او ارزښتناک دی. دا د موسیقي د حق لپاره د افغانستان د خلکو د مبارزې قدردانی ده.
د 2021 کال د اگست په نیمایي کې د طالبانو په بیا واکمنېدو پر موسیقي بندیز ولګید او هنرمندان او سندرغاړي یا له هیواده وتښتیدل او یا یې نورو کارو ته مخه کړه. ښاغلی سرمست په خپل پیغام کې ټینګار وکړ چې پر طالبانو باید فشار راوړل شي چې موسیقي ته اجازه ورکړي.
د افغانستان د خلکو او افغان هنرمندانو په استازیتوب پر تاسو د موسیقي مینوالو هنرمندانو موسیقي مرکزونو اکاډمیو د موسیقي مدافعینو او بشري سازمانونو غږ کوم چې زموږ مبارزې سره یو ځای شي او په افغانستان کې د موسیقي د بندېدو غندنه وکړي او له طالبانو په ګډه وغواړو چې د افغانستان د خلکو د موسیقي حق بیرته ورکړي.
د راپورونو له مخې طالبانو د خپل واکمنۍ په لومړۍ ورځو کې د افغانستان د موسیقي د ملي انسټیټیوټ ودانۍ په پوځي مرکز بدله کړه او د موسیقي آلې ورماتې کړې. له هغه وخته د څو میاشتو په موده کې د افغانستان د موسیقي د ملي انسټیټیوټ زده کوونکي، روزونکي او کورنۍ په څو ډلو کې لومړی قطر او بیا پرتګال ته یوړل شول. د افغانستان د موسیقي د ملي انسټیټیوټ ټول ټال 203 زده کوونکي، روزونکي او کورنۍ د پرتګال پلازمینه لیزبون کې استوګن شوي.
دوی په خوست کې هغه ځوانان چې له پوهنتونونو او د لوړو زده کړو او مسلکي زده کړو له مؤسسو فارغ شوي دي، له راتلونکي اندېښنه لري او وایي چې اوس کار په ګرانه ترلاسه کیږي. دوی وایي کورنیو د دې لپاره وربان شپاړس کال زده کړې کړي چې کورنۍ او ټولنې ته خدمت وکړي، خو په اوسنیو حالاتو کې دوی ډاډه نه دي چې د کورنیو دا هیله به پوره کړی شي. په دې اړه د نجیب الله الوخیل راپور واوري.
په خوست کې هغه شمېر ځوانان چې نوي له پوهنتونونو او د لوړو زده کړو له مؤسسو فارغ شوي خپل راتلونکي ته په اندېښنه کې دي او وایي نه دندې پیدا کیږي او نه په دې ځای کې د ماسترۍ د دورې زده کړې شته. دوی وایي په دې خوښ دي چې د زده کړو یو مهم بهیر سر ته رسولی، خو بیا دې ته په فکر کې دي چې د کار په نشتون کې به څنګه کورنۍ ته څه ګټه په لاس راوړي او یا به ټولنې ته خدمت وکړي. د شیخ زاید پوهنتون د ادبیاتو پوهنځي فارغ قسمت الله همت آزادای رادیو سره په خبرو کې له چارواکو، مرستندوی بنسټونو او شتمنو کسانو غوښتنه وکړه چې دوی لپاره کاری فرصتونه برابر کړي.
نن که وړخت فارغي وي د خوښۍ احساس کو، په عین حال کې موږ سره یو ویر او تشویش د کورنۍ مسولیتونو او د نورو زده کړو مسولیت عام چنده اقتصادي ستونزو مشکلات دي چې پر اساس موږ ځوري کو یو رقم ته وهم او ډار له فرغت وروسته موږ سره ملګری دی. نو په همدې اساس موږ له ټولو مسولینو تجارانو هیله داده چې زما په ځان کې چې د څوک وینه مغه نور زده کړې لاندې دوی ته د کاري فرصتونو د ایجاد لپاره حالې ځلې دوامداري وساتي.
رحیم دین عادل چې د شیخ زاید پانتون د ادبیاتو پوهنځي د اردو ژبې په څانګه کې خپلې زده کړې ترسره کړې وایي کورنۍ دا شپاړس کال زده کړې د دې لپاره ورباندې وکړي چې کورنۍ او هیواد ته د خدمت کولو جوګه شي.
یوازې موږ باید دې ته په تمه پاتې نه شو چې موږ له پوهنتونه پاره شو. زموږ غوښتنه له دولت څخه دا ده چې موږ ته د کاري فرصتونه برابر کړي تر څو کومې زده کړې مو چې کړې دي او کومه خورۍ مو چې کړې دي هغه اباس لاړې نه شي. موږ ته کورنۍ په تمه دي تر څو راتلونکي کې دوی ته او ټولنې ته خدمت وړاندې کوو.
د پوهنتونونو فارغان وایي نن سبا د نړۍ په کچه د عامو زده کړو په خوا کې تر ډیره پر تخصصي زده کړو تمرکز کیږي، تر څو روزل شوي کسان په خپلو مسلکي برخو کې په ښه ډول دندې ترسره کړي. له پوهنتونه نوی فارغ شوی محصل روحمایل حقمل وایي چارواکو او حتی نړیوالو ته باید دي چې دوی ته په خوست نورو ولایتونو یا بهرنۍ نړۍ کې د ماسترۍ او تخصصي زده کړو زمینه برابره کړي.
او نو زموږ غوښتنه دغه ده چې په راتلونکي کې موږ ته یو داسې خدمت وکړي چې په راتلونکي کې موږ مشتری وکړو، همداشان خپل وطن ته یو ښه شان سره خدمت وکړو.
د شیخ زاید پانتون مرستیال ډاکټر مجاهد همتیار هم په خپلو خبرو کې محصلانو ته په ټینګار وویل چې په دې زده کړو بسنه مه کوئ او هڅه وکړئ د تحصیل نورې دورې هم تعقیب کړئ.
شیخ زاید پانتون رهبری هڅه کړې چې د دې لپاره د نظري زده کړو ورهاخوا د عملي زده کړو لپاره زمینه مساعده کړو. ټولو فارغو محصلانو ته فقط دومره وایم چې تاسو په دې زده کړو بسنه مه کوئ، بلکې خپل زده کړې د ماسترا او دکتورا تر کچه ورسوئ.
بل لوري ته څو ورځې وړاندې د خوست چارواکي ویلي ول چې ځایي اداره نویو فارغانو ته د کارونو د موندلو په لټه کې ده او پر تشو حکومتي بستونو د ګمارنې په صورت کې به دوی ته لومړیتوب ورکړي. چارواکي وایي سږکال به په ټول افغانستان کې 3000 محصلان پوهنتونونو همدارنګه د لوړو زده کړو او نیمه لوړو زده کړو موسسو ته لاره عمومي. د راتلونکي ښوونیز کال لپاره شیخ زاید پوهنتون ته څه باندې 3000 نوي محصلان بریالي شوي چې د مسؤلینو په وینا یې د نوملیکنې بهیر عملا روان دی.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
په افغانستان کې ځینې سوداګر او د تولیدي شرکتونو مسؤلان وایي دوی خپل تولیدي محصولات او د صادراتو په برخه کې لستونزو سره مخامخ دي. دوی آزادي رادیو ته وویل چې په هیواد کې د ننني محصولات ښه بازار نه لري او بهر ته د صادرولو په برخه کې هم ملاتړ نه کیږي.
سره له دې چې د طالبانو د حکومت اقتصادي معاونیت په تیر اتو میاشته کې د افغانستان د سوداګرۍ په تاریخ کې بهر ته د صادرېدو کچه بې ساری بولي، خو د تولیدي شرکتونو یو شمېر چارواکي شکایت کوي چې بهر ته د دوی تولیداتو د صادرېدو برخې ته هیڅ پام نه دی شوی. سره دقیق هرات کې زعفرانو د تولید د یو شرکت مسؤله وایي
په ټولنه کې شاوخوا 250 زعفرانکاري ښځې کار کوي چې زعفران یې له هیڅ لارې نه پیرل کیږي او نه هم صادرېږي. تر دې دمه هیڅ یوې موسسې او حکومت ورته د صادرولو زمینه نه ده برابره کړې.
میرمن دقیق وایي د زعفران کاری میرمنې د مجبوریت لمخې خپل محصولات د بهر په پرتله په ټیټه بیه هیواد کې پر لویو شرکتونو پلوري چې ډیره کمه ګټه ترې ترلاسه کوي. عبدالرزاق پارسا په فاریاب کې د میمنه ګیلم لاسي صنایعو شرکت مسؤول وایي د تیر کال په پرتله د دوی صادرات 90% کم شوي دي.
زموږ محصولات د ټغرو او غالیو په برخو کې دي چې د صادراتو په برخه کې 90% کموالی راغلی. یوازې 10% صادرات د خلکو اړتیاوې نشي پوره کولی.
د افغانستان صنعتکاران ټولنه هم وایي دا مهال بانکي ستونزې او په نندارتونونو کې د سوداګرو نه ګډون او د ویزې په ورکړه کې د خنډونو له امله سوداګر او تولیدي شرکتونه له ستونزو سره مخ دي. د دې ټولنې مشر عبدالجبار صافی ازادي راډیو ته وویل
په داخل د افغانستان کې زیات مشکلات نشته دي، فقط مشکلات چې دي د صادرات په مقابل کې خارجي مارکیټونه چې په هغه کې مونږ ویزې لکه څنګه به چې دا ډېر زیات او خارجي مارکیټ کې مونږ نمایشګاوي یا نندارتونونه دایر کړي. مونږ تجارت نشو کولای چې د خپلو صادراتو په خاطر باندې مارکیټینګ وکړي.
دا اندېښنې په داسې حال کې دي چې په دې وروستیو کې د طالبانو د حکومت اقتصادي معاونیت سخت کال بهر ته د افغانو توکو د صادراتو د زیاتوالي خبر ورکړی دی. د طالبانو د حکومت د دغې ادارې خبر پاڼه کې راغلي چې په تیرو اتو میاشتو کې له افغانستان څخه د څه باندې 250 میلیونه ډالرو په ارزښت بېلابېل سوداګریز توکي بهر ته صادر شوي دي. په ورته وخت کې د طالبانو د حکومت او صنعت سوداګرۍ وزارت ویان عبدالسلام جواد به صادراتو په برخه کې د افغان سوداګرو د اندکنو په اړه ازادي رادیو ته وویل.
د بخش صادرات او واردات او همچنین
د صادرات او وارداتو ویزو تر لاسه کولو او په نندارتونونو کې د ګډون په برخه کې کزموک سوداګر ستونزې ولري، دوی د وزارت ته مراجعه وکړي، موږ ورته مکتوب ورکړو، ستونزې به حل شي.
فابریکو خاوندان او د تولیدي شرکتونو مسولین ټینګار کوي چې د خپلو تولیدي توکو بهر ته د صادراتو ته پاملرنه ونه شي، د تولیداتو په برخه کې به هم له ستونزو سره مخ شي.
په کندهار کې د دوشنبه په ورځ 1500 ځوانان له روغتیایي نیمه لوړو زده کړو فارغ شول. د روغتیا په برخه کې له نیمه لوړو زده کړو څخه تازه فارغ شوي ځوانان د طالبانو له حکومت او مرستندویو بنسټونو غواړي چې د کار زمينه ورته برابر کړي.
دا په کندهار کې د روغتیایي نیمل وړو زده کړو فراغت غونډه ده چې په یو وخت له نرسنګ، فارمیسي، د غاښو پروتیز او طبي لابراتوار څنګه څخه 1500 تنه ځوانان فارغ شول. له روغتیایي علومو څخه تازه فارغ شوي ځوانان د طالبانو له حکومت او روغتیایي مرستندوی بنسټونو غواړي ترڅو دوی په مسلکي بستونو کې په کار وګماري. د رحمت الله نورزیا او رحیم الله رحیمی په نومونو تازه فارغ شوي ځوانان وایي په لیرو پروتو سیمو کې خلک روغتیایي خدماتو ته لاسرسی نه لري، خو حکومت کولای سي د دوی په څیر روغتیا پالان هلته په دندو وګماري.
کار پاره مغشتنه ده د چون چې زموږ تاسو په وطن کې بیکاری، بیروزګاری ډیره ده او په طبي برخه کې هیڅ خدمات نه دي سوي. موږ د لوړو دولتي مقاماتو، درنو مشرانو، درنو تجارانو څخه غوښتنه کوو چې په لیرو پروتو ولسوالیو، کلیو، بانډونو کې موږ ته کلینیکونه جوړ کړي چې ترڅو موږ هغه غریب هیوادوال چې په لیرو پروتو ساحو کې ژوند زندگی کوي او ژوند یې په خطر کې دی، موږ ته په غوځایو کې د کار زمينه برابر کړي ترڅو موږ هغه غریب او لیرو پروتو ولسوالیو وطنوالو ته خپل خدمت په طبي برخه کې وړاندې کړو.
دا چې د کار نشکوالی او ډېر محصلین له دې څخه بې برخې دي، نو دا محصلین مایوسه کېږي، نور دغه ته زده کړو ته زړه نه ښه کوي. نو د موسساتو او دولت څخه هم دا خواهش دی چې دغه فارغ محصلین پر کار وګوماري او هغو ته د کار فرصت برابر کړي.
بلخوا د دې فراغت غونډې پر مهال د روغتیا په برخه کې د افغانستان د خصوصي نیمه لوړو زده کړو رئیس قاضي پامیر صاحبزاده وویل چې اړتیا ته په کتو دوی هڅه کوي ترڅو د قابلیتګي او نرسنګ څانګو په برخه کې زده کړې عالی کړي.
زموږ کوشش دا ده چې قابلیتګي او نرسنګ عالی کړو. هلې ځلې مې روانې کړې دي، مخصوصاً موږ له معصومي سره پر دې مجلس وکړو. موږ کوشش کوو چې د افغانستان تحصیلات لوړ کړو. که تحصیلات موږ نه کړو ول نه لړۍ سره سیالي نه شوی کوي، دا مسلمه خبره ده. په دعاو، په زاریو، په تسبو مقابله نه شوی کولی. اسانه خبره به کوو چې ټکنالوژي پیاوړې نه کړو، تحصیلات پیاوړې نه کړو، بس دغه به روانې په هر بخش کې به خلکو ته محتاج وي.
دا په داس حال کې ده چې په افغانستان کې د نظام له بدلون راځي ګڼ شمیر کسان خپل دندې له لاسه ورکړي. له لوړو زده کړو څخه تازه فارغ شوي ځوانان وای په دولتي ادارو کې دي جذب سي. یو شمیر کسان پر طالبانو تور لګوي چې په ګمارونو کې انډیوالي او خپلوي پالي او د لوستو او مسلکي کسانو پر ځای خپل ملګرو ته دندې ورکوي. د طالبانو د لوړو زده کړو وزیر مولوی ندیم احمد ندیم په تازه څرګندونو کې ویلي چې له طالبانو آزموینه نه اخلي او هر چا چې ډیر ماینونه پټاو کړی وي هغه تر نور ډیر امتیاز لري.
د قطر لزرغونو ډګرونو
دا فوټبال د 2023 کال د نړیوال جام لا جریان او څنډو
په قطر کې د فوټبال نړیوال جام سیالیو د لیدونکو شور او لیوالتیا لا زیاته کړې ده. د دغه پړاو سیالیو هم یوازې یو بل ورځ پاتې. پرون په لومړۍ لوبه کې کرویشیا او جاپان سره مخ شول. جاپانیانو په لومړۍ نیمه کې په پوره قوت سره په مقابل لوبډلې بریدونه وکړل او د یو ګول په وهلو وتوانېدل. کرویشیا هم په دویمه نیمه کې بریدیزه لوبه ترسره کړه او بلاخره لوبه یو مساوي کړه. دواړو لوبډلو د لوبې تر پایه بل ګول ونه واهه. دې لوبډلو 120 دقیقې لوبه وکړه خو د لوبې پایله بلاخره د پنالټي شوټونو په وهلو سره معلومه شوه. د کرویشیا ګول کیپر د جاپانیانو د درې شوټونو دفاع وکړه او خپل لوبډله یې کوارټر فاینل ته ورسوله. جاپان چې د نړیوال جام په دې سیالیو کې یو ښه لوبډله بلل کېده او په خپلو ښو لوبو یې خپلو مینهوالو ته لویې هیلې ورکړې وې، خو په پرونۍ ماتې زرګونه جاپانیانو په لوبغالي کې په سرو سترګو وژړل. د ورځې دویمه لوبه چې د کابل پر مهال د شپې 11 بجې ترسره شوه، برازیل بیا په ډېرې اسانۍ سره سویلي کوریا ته 4-1 ماتې ورکړه. دې لوبې ته د برازیلي لوبډلې پیاوړی لوبغاړی نیمار هم د ټپونو تر رغېدو وروسته راستون شوی و چې د لوبې د اولې نیمې په 14 دقیقه کې دویم ګول وکړ. برازیل د لوبې په لومړۍ برخه کې په پوره قوت سره بریدونه وکړل او د 4 ګولونو په وهلو وتوانېدل. د دویمې نیمې پر مهال هم د سویلي کوریا په ګول ډیر زیات بریدونه ترسره کړل خو ګول یې ونه کړای شو. سویلي کوریا د لوبې په 26 دقیقه کې یو ګول وکړ خو د دوی د لوبې انداز ښودله چې نور په نړیوال جام کې د دوی سفر هم پای ته رسېدلی دی. د دې ورځې ګټونکي لوبډلې برازیل او کرویشیا به د ډسمبر میاشتې په 9 نیټه په کوارټر فاینل کې سره مخ شي. د یادونه ده چې د 14 غوره لوبډلو پړاو وروستۍ دوه لوبې نن د مراکش او اسپانیا او دویمه لوبه د پرتګال او سویس ترمنځ ترسره کیږي.
له دې سره د خبرونې نیمایي برخې ته ورسېدو. 8:30 بجې دی. دا هم د دې سات لنډ خبرونه. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا یو پلاوی کندهار ته تللی او هلته یې له سیمه ییزو طالب چارواکو سره لیدلی دی. په کندهار کې د طالبانو امنیت قمندانۍ په یوه خبر پاڼه کې په دې اړه ویلي د امنیت شورا پلاوی د دوشنبې په ورځ له امنیت قمندان رحیم الله محمود سره د پروژو د تطبیق په برخه کې د همکاری او ځینو نورو مسئلو په اړه خبرې وکړې. د افغانستان د ریل لارو ادارې له یوه قزاقستاني شرکت منصور فاتح سره د حیرتان مزار شریف د اوسپنې پټلۍ یا ریل لاري د ساتنې او د انتقالاتو د همکاریو موافقه لاسلیک کړه. دا موافقه پرون په کابل کې لاسلیک شوې او ارزښت یې 8,300,000 ډالر اټکل شو. د طالبانو د سوداګرۍ او صنعت وزارت وایي په تیرو شپږو میاشتو کې افغانستان ایران ته د 15,000,000 ډالر صادرات او د څه باندې 325,000,000 ډالر واردات لرل. د دغه وزارت پر اساس ایران ته د افغانستان اکثره صادرات وچه میوه او پنبه ده خو له ایران څخه د 325,000,000 ډالر په ارزښت تیل او خوراکي مواد وارد کړي دي. د پاکستان امنیتي ځواکونو په شمالي وزیرستان کې د پاکستاني طالبانو پر پټن ځایونو چاپه وهلې او د ډزو په تبادله کې 15 وسلوال طالبان او یو پوځي وشل شوي. دا خبر پرون دوشنبه د پاکستان پوځ ورکړ. او د متحده عربي اماراتو رئیس پرون په دوحه کې د قطر له امیر سره وکتل. د متحده عربي اماراتو دولتي خبري اژانس وام راپور ورکړ چې د اماراتو د دولت مشر شیخ محمد بن زايد آل نهيان او د قطر د امیر شیخ تميم بن حمد آل ثاني ترمز په دې کتنه کې د دوه اړخیزو اړیکو او د وروستیو پرمختګونو په اړه خبري وشوې. د روانې خبرونې په دوام کې درسي ساعت لرو.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
السلام علیکم. درسي ساعت خبرونې ته مو هرکلی کوم. گرانو زده کوونکو، نن سه‌شنبه ده او په درسي ساعت کې د وم اتم او نهم ټولګیو بیولوژي لولو. د نننۍ خبرونې درسي مواد د لرن افغانستان ښوونیزې موسسې په مرسته چمتو شوي او له ازادۍ رادیو خپرېږي. په پیل کې د وم ټولګي کیمیا پیلو. د بیولوژي په تیر درس کې مو پاڼه ولوسته. خون کې د پانی د جوړښت او دندو پاړه راته ویل چې پانه د نباتاتو د غذا جوړولو اصلي سرچینه ده او په پانه کې للمرز ښه اخیستل شوی مواد په غذا بدلیږي. نن به خون کې ایکوسیستم راته بیان کړي. د ایکوسیستم په برخه کې لولو چې ایکوسیستم د ژوندیو موجوداتو د ژوند لپاره یوه مجموعه ده. ایکوسیستم دوه ډوله دی او دغو دوه ایکوسیستمونو ژوندیو موجوداتو ته د ژوند سالم چاپیریال رامنځته کړی دی.
ایکوسیستم په یو ایکوسیستم کې مختلف ژوندۍ موجودات یو تر بل سره اړیکې لري او یو ځای ژوند کوي. ایکوسیستم په دوه ډول دی. اول وچ ایکوسیستم لکه ځنګل، دشت، غر او نور. دوهم د اوبو ایکوسیستم چې بیلګه طبیعي او مصنوعي جهیلونه، سندونه، سمندرونه او نور دي. ایکوسیستم هغه ځای دی چیرې چې د ژوندۍ موجوداتو ژوند او د غیر ژوندۍ موجودات ژوند یو پر بل متکی وي. د ایکوسیستم عوامل او فکتورونه په ایکوسیستم کې د ژوندۍ موجوداتو او د هغوی د فزیکی چاپیریال یعنی غیر ژوندۍ موجوداتو ترمنځ تړاو موجود دی او یو پر بل اغیزه کوي. دغه ټول تعاملات او اغیزې د فکتورونو په نامه یادیږي. دغه فکتورونه پر دوه برخو ویشل شوي دي، اول فزیکي یا غیر ژوندۍ عوامل لکه نور. د انرژي یوازنۍ زیرمه د لمر رڼا ده چې د ژوند د انرژي بنسټ جوړوي. شنه نباتات د ځایي ترکیب د عملیې په واسطه له هغې څخه ګټه اخلي او نوري انرژي په کیمیاوي انرژي باندې بدلوي. تولید شوي کیمیاوي مواد د خوراکي توکو په ډول له یو ژوندي موجود څخه بل ژوندي موجود ته انتقالیږي چې د ژوند د فعالیت لپاره له هغه څخه استفاده کیږي. دوهم، اوبه. اوبه د ایکوسیستم عمده فکتور دی. ژوندۍ موجودات د اوبو پرته ژوندۍ نشي پاتې کېدلی. د بېلګې په ډول کب له اوبو پرته ژوند نشي کولی. دریم، تودوخه. تودوخه پر ایکوسیستم یو مهم او اغیزمن فکتور دی. تودوخه پر ژوندۍ موجوداتو ځانګړې اغیزه لري. مثلا د سړې وینې لرونکي حیوانات د ژمي په فصل کې په ژمني خوب بیده کیږي. همدارنګه د تودوخې درجه د نباتاتو د دانو په وده هم مهمه اغیزه لري. دریم، هوا. غازونه د ایکوسیستم یو عمده او مهمه برخه ده. د بیلګې په توګه کاربون ډای اکساید د اتموسفیر یو غاز دی چې د ځایي ترکیب لپاره ضروري دی. اکسیجن د تنفس او انرژي د تولید لپاره اړین دی. بې له اکسیجن ژوند نشي کېدلی. د اتموسفیر بادونه د نباتاتو تخمونه له یو ځای څخه بل ځای ته لیږدوي. خاوره. خاوره د ایکوسیستم د فزیکي یا غیر ژوندیو عواملو یو عمده برخه او په حقیقت کې د ژوندۍ موجوداتو فزیکي چاپیریال دی. همدارنګه ډېر حیوانات په خاوره کې کور جوړوي او له نباتاتو څخه چې په خاوره کې واده کوي خواړه برابروي. شنه نباتات د اړتیا وړ اومه مواد لکه اوبه او منرالونه د ریښې په واسطه له خاورې څخه جذبوي. دوهم، بیولوژیکي یا ژوندۍ عوامل. له ژوندۍ موجوداتو، حیواناتو او نباتاتو څخه عبارت او په ایکوسیستم کې شامل دي. هر ایکوسیستم درې عمده بیولوژیکي برخې لري. اول، تولیدونکی. شنه نباتات چې خپل خواړه د ځایي ترکیب د عملیې په واسطه جوړوي. نباتات اومه او ضروري مواد له چاپیریال څخه اخلي. د بیلګې په توګه اوبه او منرالونه د ریښې په واسطه له خاورې څخه جذبوي. کاربون ډای اکساید د پاڼې له لارې اخلي او د ځایي ترکیب په عملیه کې نوري انرژي په کیمیاوي انرژي یا په خو موادو اړوي. دوهم، مصرف کوونکی. ژوندۍ موجودات چې خپل خواړه له نباتاتو او یا کوچنیو موجوداتو څخه لاسته راوړي. مصرف کوونکي په درې ډوله دي. اول، لومړني مصرف کوونکي. لومړني مصرف کوونکي واښه خوړونکي دي. دغه موجودات مستقیماً په شنو نباتاتو پورې اړه لري لکه سویان او غواګانې چې لومړني مصرف کوونکي دي. دویمي مصرف کوونکي دا ډله غوښه خوړونکي حیوانات دي چې له لومړني مصرف کوونکو یا واښه خوړونکو څخه خواړه برابروي. د بیلګې په توګه ګیداړه، سویخوري، سوی لومړني مصرف کوونکي او ګیداړه د دویمي مصرف کوونکي دي. هر څه خوړونکي د ژوندۍ موجوداتو دا ډله د نباتاتو او حیوانات څخه خواړه چمتو کوي لکه چرګان چې هم غوښې او حشرات او هم نباتات خوري.
د ووم ټولګي په نننی درسي ساعت کې پر دې پوه شو چې په ایکوسیستم کې ژوندۍ او غیر ژوندۍ موجودات په یو بل پورې تړلې دي او د ایکوسیستم غیر ژوندۍ فکتورونو ژوندۍ موجوداتو ته د ژوند چاپیریال برابر کړی دی.
درسي ساعت لا ووم تر دولسم ټولګي د جغرافي، تاریخ، کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یکشنبې ورځې له ازادي رادیو پیلې کی. دا خبرونه هر اونۍ له شنبې تر سه شنبې د سهار په 8:30 بجو له ازادۍ راځي.
اوس هم د اتم ټولګي بیولوژي. ګرانو زده کوونکو، په تیر درسي ساعت کې مو د غیر غذایی نباتاتو په برخه کې ویل چې د غیر غذایی نباتاتو له ځانګړتیاو یو داو چې دغه ډول نباتات په سیوري او په ځانګړې توګه د ویالو تر څنګ شنه کیږي. نن د اتم ټولګي په بیولوژي کې د حیواناتو بحث پیلو. د حیواناتو د درس په سلسله کې لومړی شمزی لرونکي یا فقاریه حیوانات لولو. ښوونکی لومړی په لنډه توګه د فقاري او غیر فقاري حیواناتو ترمنځ توپیر راته بیانوي او په دوام به د فقاري حیواناتو خصوصیات ولولو.
شمز لرونکي یا فقاریه حیوانات. شمز لرونکي حیوانات داخلي سکلیټ لري چې د دې حیواناتو خوځښت او د بدن د غړو د ساتنې لامل کیږي. عصبي جهاز د ټیوب بنه لري چې د ملا د تیر په امتداد غځېدلی دی. د تیو لرونکو او الوتونکو د بدن د تودوخې درجه د چاپیریال د تودوخې له بدلون سره بدلون نه کوي. چې لرونکي او الوتونکي د بدن د حجرو د داخلي کیمیاوي تعاملاتو د آزاد شوې انرژي په وسیله خپل ځانونه توده ساتي. دا حیوانات د تودې وینې لرونکو په نوم یادیږي. د ځینو نورو حیواناتو د بدن د تودوخې درجه د چاپیریال د تودوخې په درجه پورې اړه لري، یعنی د هغوی د بدن د تودوخې درجه د چاپیریال د تودوخې د درجه سره په تغییر سره تغییر کوي. هغه حیوانات چې د خپل د بدن د تودوخې درجه د حجرو د فعالیت په وسیله نشي کنټرولولی د سړې وینې لرونکي حیواناتو په نامه یادیږي. زو حیاتین هغه حیوانات چې هم په وچه کې او هم په اوبو کې ژوند کوي. څرشیدونکي سکیدونکي دي، خزندگان دي، لکه مار وو یو شمیر نور هغه چې پر ځمکه باندې سکیږي. او کبان سړه وینه لرونکي حیوانات دي. د شمز لرونکو حیواناتو د وینې دوران تړلی دوران دی، یعنی وینه یې تل د رګونو په داخل کې جریان کوي او له هغې څخه بهر نه وځي. د شمز لرونکو زړه دوه درې یا څلور جوفونه لري چې وینه د بدن ټولو برخو ته رسوي.
د حیواناتو په بحث کې مو زو حیاتین حیواناتو لوستل. د زو حیاتین حیواناتو لوی خصوصیت دا دی چې په دوه ډوله محیطونو، هم وچ او هم لانده محیط کې ژوند کولی شي.
په درسي ساعت خبرونه کې له آزادي رادیو د لرن افغانستان ښوونیزې ادارې په همکارۍ درس
له شنبه تر سه شنبه د افغانستان په وخت د سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو پورې
هر اونۍ څلور ورځې له 1 ټولګي تر 12 د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خبريږي.
د درسي ساعت په دوام اوس هم د 9 ټولګي بیولوژي پیلو. نن به په 9 ټولګي کې د انسان د بدن سیستم د غړو او د دغو غړو د کړنو او خصوصیاتو د درس په دوام په ازله ولولو. دا چې د عضلې او د انسان د بدن د سکلیټ د جوړښت ترمنځ څه فرق دی، د انسان په بدن کې سکلیټ کومې دندې او عضله څه وظیفه لري، دا به ښوونکی راته بیان کړي.
د عضلو پر جوړښت، د هغوی پر ډولونو او د عضلاتي فعالیتونو پر ډولونو باندې به لنډې خبرې وکړو. راځو د عضلو جوړښت. عضلې د الیاف په نامه چې ځانګړي مشخصې حجرې دي، یا که په ساده اصطلاح باندې عضلې تارونه ورته وایي، د هغو په واسطه باندې جوړې شوي دي. دغه الیاف یو د بل تر څنګ ډېر کلک او ټینګ واقع شوي دي. په روانه کس کې به موږ وایو چې دغه څخه وروسته د دغه عضلو د یو تر بل تر څنګ کښېښول وروسته نور چې شي رامبنسته کیږي. د عضلې د حجرو دننه خپل پروټین ډوله نري تارونه شته چې دغه تارونه د انقباض یا د حرکت قابلیت لري. کله چې دوی انقباض وکړي، حرکت یې وکړي، د هغې سره سمدم یو عضله هم په خوځښت راځي، منقبض کیږي. نو دغه څخه وروسته یو غړی په حرکت باندې راځي. د انسان بدن په نورمال شکل سره تر 600 ډیرې عضلې لري. دیا کسته که چیرې تاسو متوجه سی، دغه برخه د عضلې تارونو په نامه سره یادیږي چې مسل فایبر یا د عضلې د حجرو په نامه سره یادیږي. نور نو دای سره یو ځای کیږي، یو فسیکل جوړوي. دغه ټوله برخه چې تاسو ویني دا فسیکل دی چې د پیریمایزیم په واسطه باندې یو د بل سره راپوښل شوی دی. د عضلو ډولونو ترازو، عضلې درې ډوله لري. د زړه عضله خو موږ در مخه ویلې وه، نو مخططي یا سکلیټي عضلې، شوي عضلې یا سمود مسلز، او د زړه عضله یا مایوکارډیم. سکلیټي عضلې تقریبا د بدن 30% وزن جوړوي. دوی په هډو کې پوری د ټینډن په واسطه باندې نښتي دي. ټینډن جلا ځان ته یو ساختمان دی، د هغه په واسطه باندې کلک نښتي دي. دغه سکلیټي عضلې ارادي حرکات لري. د دې لپاره چې یو حرکت را مابینسته سي، مغزو څخه سکلیټ ته پیغام استول کیږي، د سکلیټ د عضلو حجرو ته پیغام استول کیږي. د هغه په نتیجه کې انقباض یا حرکت را مابینسته کیږي، او د هغه څخه وروسته یو غړی توانیدلی سي چې حرکت وکړي. شوي عضلې یا سمود مسلز د کولمو او یا هم د وینې د رګو د تکسوري مجرا او نور هغه مواد چې زموږ په کنټرول کې نه دي، د هغو چاپ له د زړه څخه د هغو عضلې دغه شوي عضلې دي. دوی د سکلیټي عضلو په توپیر باندې مخططې برخې نه لري. د دوی حجرې اوږدې دي او یوه هسته پک شکل لیدلی سو. او بله خبره دا ده چې دا غیر ارادي دي. وروسته به موږ وایو چې ارادي او غیر ارادي حرکات څه ته وایي. د زړه عضله لکه څنګه چې موږ ویلې د تر ټولو پنډه عضله په بدن کې د زړه عضله ده. دا عضله هم د شوي او مخططې عضلې لري، د هغو ځینې ځانګړتیاوې لري، او د مجراو جوړښت یې مخطط او غیر ارادي دی. دا هم زموږ په اختیار کې نه ده. او د دې حجرې دوې هستې لري. د عضلاتي فعالیتو ډولونو ترازو یو خو ارادي حرکتونه دي او بل غیر ارادي حرکتونه دي. ارادي حرکتونه دا چې زموږ تر کنټرول لاندې دي، هغه که د سکلیټي عضلاتو ته وګورو دي زموږ تر کنټرول لاندې دي. مثلا موږ لاس یوې خوا او بلې خوا ته غځولی سو، که زموږ زړه ونه غواړي نیسو غځولی. او بل غیر ارادي حرکتونه دي. د غیر ارادي حرکتو په جمله کې شوي عضلې او د زړه عضله راځي. دا زموږ په کنټرول کې نه دي. کولمې خپله کار کوي، زموږ په کنټرول کې نه دي. زړه خپله غورځي، زموږ په کنټرول کې نه دي. او هم داسې نور سکلیټي عضلې داسې فکر کیږي چې هم ارادي دي هم غیر ارادي دي. ارادي په دې خطر باندې تاسو وګورئ که چیرې زه وغواړم چې سترګې د یو څه وخت لپاره دغسې پرېږدم، بیا نه راپوهم، دا زما تر کنټرول لاندې ده. مګر په ساده وختو کې، په نورمالو وختو کې سترګې خپله رپیږي، هغه زما ورته فکر لاندې. نو په دې خطر باندې سکلیټي عضله ځینې برخې هم ارادي دي هم غیر ارادي دي.
د زړه د عضلو په مسله کې مو ولوستل چې دا عضلې خطي عضلې دي او په غیر ارادي یا د انسان له ارادې پرته فعالیت کوي.
پام وکړئ، د پښتو خبرونې مهال ویشته د درسي ساعت د پیل په لومړۍ اونۍ کې د اووم، اتم او نهم ټولګي جغرافیه په پښتو ژبه د سهار له 8:30 تر 9 بجو، د تاریخ مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له 8:30 تر 9 بجو، د کیمیا مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له 8:30 بجو څخه تر 9 بجو، د بیولوژي مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له 8:30 تر 9 بجو. درسي ساعت د شونځي بدیل نه دی او د خبرونې مواد او محتوا د لرن افغانستان ادارې چې د شونې او روزنې په برخه کې کار کوي په همکارۍ د ازادي رادیو لاله تاسو ته خبريږي.
د ازادۍ رادیو درنو اوریدونکو، درسي ساعت همدلته پای ته رسیدي. تر بیا د خدای پامان.
تاسو دا خبرونه اورئ او دا خبرونه له تاسو یا تاسو د کورنۍ لغړی سره په زده کړو کې مرسته کوي، لمر سره پر دغه واتس اپ شمیره خپل نظر شریک کړئ او په غږیزه بڼه راته خپل پیغامونه پریږدئ. دا واتس اپ شمیره ده 00420221240601. یو ځل بیا 00420221240601.
اوس هم تاندی څنګه پروگرام خبريږي.
تاندی څنګه
د ځوانانو خبرونه.
جوړونکی همایون هیواد.
د تاندې څنګه درنو اوریدونکو سلام. که څه هم د طالبانو حکومت اعلان وکړ چې د کانکور ازموینه یې ځنډولې او د ازموینه بله سنبولې یا وږې میاشت وروسته واخیستل شي، موږ په دې خپرونه کې په دې غږیږو چې څنګه د کانکور په ازموینه کې د پوهنځیو انتخاب وشي. په کانکور ازموینه کې د کامیابېدو چانس هغه وخت ډیریږي چې ښه تیاری ورته نیول شوی وي، خو د دې تر څنګ په دې ازموینه کې د پوهنځیو انتخاب هم مهم رول لري. په دې خپرونه کې به واورئ چې د پوهنځیو په انتخاب
انتخاب کې کوم مسائل د ناکامۍ سبب کیږي؟
د دې لپاره چې می فکر نه ده کړی، یعنی تانه می دماغ کړی دی چې زه باید تک کامیاب شم.
او د دې لپاره چې د کانکور ګډونوال خې انتخاب وکړي، کوم مسائل ته باید پام وکړي؟
کله انسان چې شای شروع کوي، باید خپل علاقې سره مرکه شروع کړي.
پانتونه خمر فکو د طالبانو ته مخکله امتحان نه دوی به کول شي انتخاب وکړي.
دا دولسم ټولګیو فارغان هر کال په دې هیله د کانکور په ازموینه کې ګډون کوي چې پوهنتونونو ته کامیاب شي او لوړې زده کړې وکړي. ډېرې سره له دې چې د کانکور لپاره تیاری هم لري، خو د امتحان په مهال لوی او وړې تېروتنې د ناکامۍ لور ته بیایي. په دې لړ کې یوه هم د انتخاب مسله ده چې د کانکور ځینې ګډونوال دقت نه ورته کوي او په دې خاطر بې نتیجې کیږي. د پکتیا اوسیدونکي سپوږمۍ چې د کانکور لپاره تیاری نیسي وایي په ښوونځیو کې د انتخاب په اړه معلومات نه ورکول کیږي، ځکه د کانکور ډیر ګډونوال په دې برخه کې له ستونزو سره مخ وي.
ما یعنی د دوی په باره کې فکر نه دی کړی، رښتیا وایم د دې فاره کې مې فکر نه دی کړی، یعنی تانه مې دماغ کړی دی چې زه باید تب ته کامیاب شم. یعنی موږ مکتب کې که چېرته داسې ښه درس درکولی، دومره معلومات درکولی، موږ کورسو کې څه شی کول دلته، خو موږ مجبوره یو د دې خاطر چې خپل ژوند جوړ کړو. یعنی د خپل خوراک نه موږ اگر
ځینو ځوانانو ته دا خبره هم کیږي چې د پوهنځي انتخاب مهم نه دی، بلکې مهمه خبره دا ده چې مقصد یو پوهنځی ووایي او د کار کولو لپاره یو سند پیدا کړی. خو محمد صدیق چې په همدې ډول انتخاب کړی ووایي د فراغت 15 کاله تیریږي، خو په هغه برخه کې چې د زده کړې کړي دی پکې علاقه نه لري، او په کومه برخه کې چې دی غواړي کار وکړي د زده کړو او تجربې د نه درلودلو له وجې زمینه نه ورته برابرېږي.
نو هغه وخت کې غټه کامیابي دا وه چې سړی به د رښتې د کامیاب شي، هماغه د خوشحالۍ ځای و. نو ما اول انتخاب چې کله کابل اقتصاد کړی و، غټه خو نه وم کړی، بیا 288 نمبر چې ما وړی کابل ساینس پوهنځي ته ورکړم. نو هماغه غټ اشتباه دا ده چې کله انسان چشای شروع کوي، باید خپل علاقې سره مرکه شروع کړي. یو سړی که چېرته ژورنالیزم ته جوړي، باید هیڅکله طب انتخاب نه کړي. کله سړی حقوق پوهنځي ته جوړي، هغه باید زراعت انتخاب نه کړي. هماغه چې کله وم سمستر ته لاړم، ما ویل چې والله اشتباه دې کړی ده، پوهنځی دې غلط انتخاب کړی ده. هماغه چې دغه مشکلات سره مخامخ شوم.
په کانکور کې د کامیابۍ لپاره مهمه ده چې ځوابونو ته په کتو سره پوهنځي انتخاب شي، یعنی لومړی سوالونه حل شي. که امتحان ورکوونکي 130 سوالونه حل کړي وي، دا ورته ښه بلل کیږي چې انتخاب د 130 سوالونو د حل لپاره وکړي، ځکه کېدای شي ځینې ځوابونه به د ده په نظر سم وي خو پکې تېروتی به وي. که چیرې دې مسلې ته پام ونه شي او انتخابونه لوړ وي، ډېر امکان شته چې د کانکور ګډونوال د عبدالمتین په څیر ښه نتیجه ترلاسه نه کړي.
ما اول چې کله مکتب خلاص کړ، زیاتره هغه کسان چې تحصیل دوره کې یا پوهنتونو کې وو، هغوی سره مشوره وکړله ترڅو زه ښه انتخاب وکړم. خو بیا ډېره مهمه دا ده چې شخص خپل استعداد تروانۍ ته وګوري چې کوم پوهنځي ته مخ ته وړلی شي. زه په دې مطمئن یم زیاتره چې انتخاب کې مشکلات، ځکه دومره بلدتیا موږ نه درلودله، ازمایښتي امتحانونه نه منو ورکړي، انتخابونه جګ وله، سوالونه مې کمل شوي. په دې خاطر ونه توانېدم چې زه خپل خوښ پوهنځي ته کامیاب شم.
په کابل کې د یو کورس استاد کامران ساحل وایي د 12 ټولګیو فارغان د پوهنځي په انتخاب کې ډیر کله د نورو له خبرو یا هم د پوهنځیو له شهرت څخه متاثرېږي او له معلوماتو پرته انتخابوي.
واقعا هم داسې یو مفکوره نه لري چې زه په کوم بخش کې کار وکړم. فرضاً مالجوي طب دی، خلک یوازې مالجوي طب ته هڅه کوي. ستوماتولوژي، فارمسي، دا ټول د طب بخشونه دي، په دې کې کوشش نه کوي، ځکه چې هغه مالجوي طب یو نوم هم لري او بل دا چې یو دبدبه لري، لکه انجینری، سیول انجینری، مهندسی، حتی مهندسی نه خوښیږي. مهندسی هم انجینری ده، مګم سیول انجینری خوښوي. که موږ ته ویل کیږي ته مالجوي ته بټاکه انجینری وټاکه، په پټو سترګو موږ په پټو سترګو ټاکو. کله چې انجینری ته لاړ شو، بیا زور هم پنه رسېږي، مالجوي ته ته لاړ شو، وینه نه شي لیدلی.
ډاکټر مخلص شیرزاد چې په کابل کې د کانکور د تیاری کورس لري وایي زده کوونکو ته باید د پوهنې او لوړو زده کړو وزارت لخوا د کانکور اړوند کافي معلومات ورکړل شي چې په انتخاب کې تېروتنه ونه کړي.
دوی داسې یو کتاب جوړ کړي چې په هغې کې ډېر واضحه دغه کود رښتې او دغه مثلا د هر پوهنځي باره کې ورته د کار ساحه ښودل شوي وي چې دغه دغې ځي کې دغه کارول کېږي، مثلا دغه پوهنځی دغه دونه لري، او فواید ورته ویل شي. یو خاص ګروپ جوړ شي، بیا هر مکتب کې مثلا دوه نفره یا یو نفر دو موظف کې به دغې سیمینار په توګه دا ورته تشریح کړي. که چیرې شپه ګورز انتشری ورک ور شندغه نو شاګردان د دې لار پیدا کولې شي چې مثلا حتی شوق زیاتیږي د هر پنځه سره دغه یو ګروپ کچیر جوړ شي یو کتاب جوړ شي نو ان شاء الله دا مشکلات به حل شي.
پتاندې څنګه خبرونه کې د ځوانانو پستونزو
بشوادي د بیکاری د
لاستراوړو
ما دوه اپلیکیشنونه جوړ کړی
او د ژوند په مهمو ورځنیو مسایلو خبرې کوو.
دا خبرونه د هر شنبه په ورځ د 4 بجو او د یک شنبه ورځې د سهار د 2 بجو په خبرونه کې خبريږي.
دا چې د کانکور امتحان ورکوونکي په انتخاب کې کومې تیروتنې کوي، په دې ازموینه کې د نورو له فرمایش سره څه ډول تعامل وشي، او د خپلې خوښې د پوهنځي په ټاکلو کې کومو مسایلو ته باید پام وشي، په دې اړه مو د ازموینو د ملي ادارې له مشر عبدالقادر خاموش سره مرکه کړې چې تاسو یې اورېدو ته رابولم.
هر کال ډیر ځوانان د کانکور په امتحان کې ګډون کوي، خو ډیر یې د انتخاب له وجې هم بې نتیجې کیږي. نو هغه کومې تیروتنې دي چې د کانکور ګډونوالي د انتخاب په برخه کې کوي او هغه دوی بې نتیجې کوي؟
کانکور ازموینه معمولا دوه بود لري. یو ازموینه ده چې هر دوه طرف ته پکار ده چې باید آمادګي ورته ونیسي او بالاخره دغه ازموینه په کامیاب یا بریالۍ توګه پای ته ورسوي. دوهمه مرحله د انتخاب مرحله ده چې انتخاب هم کولی شي 50% د شاګرد په کامیابۍ کې هم رول بازی کړي او شاګرد په ناکامۍ کې هم دواړو صورتونو کې، ځکه کېدای شي داسې وخت کې چې موږ داوطلبان ډېر جګ انتخاب کوي خو هغه انتخاب ته جوړ نه وي، نو په یو څه ښو نمرو باندې فرضاً بې نتیجه کېږي. د بېلګې په توګه یو سړی دی تب انتخابوي، وایي تب د کابل، تب د هرات، تب د بلخ، تب د البیروني، تب نه پوهېږم د ننګرهار، او تاسو ته بهتره معلومه ده چې دا تب ټول په یوه کټګوري کې دی، نو ډېر تفاوت د نمرو په دوی کې نه راځي. نو بل انتخاب نه لري، 5 انتخاب یې له تب نه پوره کړي او سړی په دریس و نور باندې هم بے نتیجه کیږي. حال دا چې مو په دریس و نور باندې مسلین خو نور پنځه ته کامیابی دي، لکه حقوق، لکه اقتصاد، لکه د تور ته نور رشتې چې کېدې شي که دوی سم انتخاب لري د رشتو ته کامیابی دي شي.
خو که یو ګډونوال د تم لري چې هغه یوازې یو انتخاب لري، یو پنځه خوښوي، هغه څنګه کولای شي ځان ته نور پنځه انتخاب کې کېدې شي د پکې علاقه و نه لري؟
کله چې موږ دوه انتخاب ورکو یا درې انتخاب ورکو یا فردم کانکور کې 15 انتخاب ورکو، دا 15 انتخاب هم دغه لپاره دي چې په 15 کټګوري کې باید انتخاب وکړو. په دې معنی باندې چې اول جګه کټګوري انتخاب وکړو، ځان فرضاً اول درجه انتخاب ولرو، او بیا ځان لپاره دوهمه کټګوري انتخاب هم ولرو. که چیرې موږ د اول نمرې لاسته نه راوړو، نو بیا په دوهمه کې به فرضي ته باید لاره پیدا کړو. دا فکر هم باید ولرو که په اول او دوهم انتخاب ته لاره نشو پیدا کړو، د دې نه یو بل ټیټ پنځه هم باید انتخاب کړم چې درېم انتخاب خاتمان باید لاره پیدا کړم. د 15 انتخاب هم دغه لپاره دی چې موږ د خپل انتخابونه په صلاح پلا په پلا پورته لاړ شو، او که موږ دغه میتود مراد کړو نو موږ کولی شو چې په صلاح لاره پیدا کړو. دا حتمی نه ده چې یو سړی په اتمن یو انتخاب ولري، کېدای شي په مغه برخه کې سړی څو انتخاب ولري. فرضاً زه غواړم په اجتماعي علومو کې مهارت لرم، په طبي علومو کې فرضاً هیڅ ابتکار نه لرم، په ریاضي، فزیک، کیمیا باندې نه پوهېږم، خو په ادبیاتو، تاریخ، جغرافیه او په دې اجتماعي علومو باندې ډېر ښه واره ده. نو دلته موږ په دې برخه کې په اجتماعي علومو کې موږ فرضاً مختلفه پنځه لرو چې زه کولی شم حقوق پکې انتخاب کړم، کولی شم ادبیات پکې انتخاب کړم، پالیسي پکې انتخاب کړم، فرضاً د تورت ولور پنځه.
د کانکور ځینو ګډونوال ته په کور کې یا ملګری ورته وای چې دا او هغه پنځه انتخاب کړه، له دغه سی فرمایشونو سره د کانکور ګډونوال باید څنګه تعامل وکړي چې دوی بیا داسې انتخاب وکړي چې د دوی خوښ وي، یعنی دوی وکول شي په هغه برخه کې زده کړې وکړي؟
دا ښه کار دی چې موږ د پلار او د مور د کور د مشرانو خبرې ومنو او د هغوی د راهنمایۍ او لارښوونو مطابق عمل وکړو. دا بد کار نه دی، خو یو شمېر کارونه دي لکه دغه د انتخاب موضوع چې د داوطلبان فردي سادون ته چې ارتباط لري، دا باید خپل د ځوانان خپل کورنۍ باید پهونه باندې قناعت ورکړي. دوی باید ورسره دا بحث وکړي او متواتره دا بحث ورسره وکړي چې پلار مرته بل هر قناعت ورکړي چې زه تبل پات نه يم جوړ. د بل خوانه لوړ زده کړو وزارت په کار ده چې د هر پانزي اهداف او غي کریکولمونه چې کوم ازوین پکې د دسکیږي او بل هر ټولنه کې د کاریابی موضوع دا په خپل پانو کې ولر ته څو داوطلب مخله دی چې انتخاب وکول شي. د لوړ زده کړو تحصیلاتو هغه ویب سایټ هلته وګوري، پانزي انتخاب کې اقتصاد فرضاً وګوري، اقتصاد وګوري چې کوم ازوین پکې تدریس کیږي او د کاریابی په کوم مورد کې ده. نو دا ټول د عدم آگاهی ده د پانتونونو نه، د تحصیلات علی نه، چې د لپاره واقعا کم کار شوی دی که موږ په دغه برخه کې پانتونونه ښه معرفي کړو داوطلبانو ته مخکې له امتحانه، نو دوی به کولی شي ښه انتخاب وکړي.